د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
دا د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نا وګورئ نن د جمع ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشیروان کلندر په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول غوښتي تر ټولو اهم خبرونو سر ټکو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاک افغان پولې خواته د بلوچستان په چمن سیمه کې یوې اولسي غونډه کې غږ کړی د سوات نه تر چمن پورې پښتانه باید یو شی او د ترهګرۍ ترڅنګ د نوي جوړېدونکي جنگ مخه ونیسي د پاکستان ترهګرۍ ضد حکومتي ادارې نکټا ویل دي تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره مذاکراتو نه ګټه پورته کړي او پاکستان کې دننه خپل وسلوال او ترهګر بریدونه زیات کړي دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویل دي افغان طالبانو پروان صبح کې 20 نورو کسانو ته دوری یا کوڑی ورکړي دي متحده کامونو دغه سزاګانې بیرحمه او غیر انساني بللي خو طالبانو د نړۍ لخوا شوی نیوکې رد کړي دي دا وسرټکی اوس مو پامرا ګرځوم د خبرونو تفصیل ته دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاک افغان پولې خواته د بلوچستان په چمن سیمه کې یوې اولسي غونډه کې غږ کړی د سوات نه تر چمن پورې پښتانه باید یو شي او د ترهګرۍ ترڅنګ د نوې جوړېدونکي جنگ مخه ونیسي نن د جمعې په ورځ د افغانستان سره په پوله پروت د بلوچستان صوبې چمن خار کې غونډې ته په وینا کې نوموړي پښتون وویل پوځي جرنیلان په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو خبره کوي خو علي وزیر په جیل کې دی مقدمه پر جوړی دي او په بلوچستان کې د پی ټی ایم د دوی اولس نور ملګری یوازې په دې ونیول چې وایي په چمن کې به جلسه نه کوي د پاکستان حکومت او پوز د پی ټی ایم د دې تازه سرګندونو په اړه باندې ښکارا بیان نه دی ورکړی خو په سوات او خیبر پختونخوا کې د طالبانو راښکار کېدل وروسته طالبانو سره د خبرو اترو په ضد پر لپسې احتجاجونه کیږي او حکومت د طالبانو د ښکارا فعالیتونو منلو نه انکار کوي داخله وزیر رانا ثناءالله وایي چې په ترهګرو ډلو د کابو ساتلو صلاحیت لري د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا تیرا سیمې د سفر په وخت ویلي د قوم په ملاتړ باندې د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري تر څو پورې چې تلپاتې امن په ځای کړی شوی نه وي منظور پښتین جلسې ته وویل د چمن په دروازه د پښتون افغان قوم بیزتی او ورسره ظلم زیاتی کیږي د دې دروازې په اړه ناسمې پروپاګنډي کیږي پی ټی ایم باندې چمن په گیټ د هر احتجاج ملاتړ کوي د چمن تورخم او انګور اډې پولې به په معمولی خبرې بندېدو ته نور پرې نه دي منظور پښتین په دې مهال په 11 دسمبر په ډیر اسماعیل خان کې هم دا احتجاجي جلسې اعلان وکړلو او وی ویل د ترهګرۍ په ضد به هر ځای کې غږ پورته کوي د پاکستان ترهګرۍ ضد حکومتي ادارې نکټا ویل دي تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره مذاکراتو نه ګټه پورته کړې دي او پاکستان کې دننه خپل وسلوال او ترهګر بریدونه زیات کړې دي د سینټ داخله چارو کمیټې ته وړاندې کړل شوی رپورت کې نکټا ویلي د مذاکراتو په نتیجه کې د طالبانو حوصله لوړې شوې دي د کمیټې یو غړي او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وی او ای ډیو ته ویلي دا نکټا د رپورت په پرتلا سواد کې د طالبانو موجودګي د تاجرانو تختول او د ترهګرۍ بریدونه تر تشویشناک حد پورې زیات شوې دي او دا د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو ترڅنګ د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو ناکامی بللې ده نکټا دا رپورت په داسې حال کې خپور کړی دی چې په لکی مروت کې د کامی جرګې یو غړي او سیاستمدار منصور کمال وی او ای ډیو ته ویل دي چې په دغه سیمه کې د نامنه حالات دومره خراب شوی دي چې اشتمن خلک لګیا دي د سیمې څخه کړي کوي او دا وخت په سیمه کې یوازې غریب خلک پاتې دي دا نکټا رپورت کې منلې شوې ده چې پاکستانی طالبانو ته په کابل د افغان طالبانو د قبضې او واک وروسته حوصله ملو شوې او بریدونه زیات کړي دي د یادونه وړ ده چې پاکستانی طالبانو د حکومت سره 13 میاشت د خبرو اترو ختمولو اعلان وروسته په کوټه کې په امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي برید ترڅنګ یو شمېر ترهګر بریدونه کې په لږګونو پولیس او پوځي عسکر وژلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویلي افغان طالبانو پروان صوبه کې ویش نورو کسانو ته دوره یا کوړی ورکړی دي. متحده قومونو دغه سزاګانې بیرحمه او غیر انساني بللي، خو طالبانو د نړۍ لخوا شوې نیوکې رد کړې دي. په افغانستان کې د متحده قومونو استازي دفتر د جمعې په ورځ یو بیان کې په پروان ولایت کې ویش کسانو ته د طالبانو د دورو سزاګانې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بللې. په فرا کې په عامه غونډه کې د مرګ سزا په اړه د نړیوال رد عمل په جواب کې د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد وویل چې د امریکې او یورپ په شمول په ټوله دنیا کې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. هغه دا نیوکې رد کړل او دغه بیان یې د هیواد په داخلي چارو کې مداخلت بللې. د امریکا د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس هم تیر ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي د طالبانو وروستۍ سزاګانې څرګندوي چې دوی د 1990 لسیزې ته حالات بیرته بوتلل غواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې اته کاله پوره شول، خو په دغه پېښه کې د وژل شویو ماشومانو میندې او پلارونه انګیله لري چې دوی ته تر اوسه هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. د دوه وژل شویو ورونو وایس احمد او زیشان احمد مور ډیوی ته ویلي چې دوی خپل بچی نه شي هېرولی. د یو بل وژل شوي ماشوم اسفند خان پلار اجون خان ایډوکیټ وایي تر څلورو کالو پورې د دوی فریاد چا نه اورېده، خو بیا په 2013 کال کې د دغې پیښې د پلټنې لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړ شو، خو د تیرو دوو کالو راهیسې سپریم کورټ کې بلا اورېدنه نه ده شوې. نور تفصیل د مدثر شاپ ریپورت کې.
په 14 دسمبر 2014 د آرمی پبلک سکول د غمیزې دادې اته کاله پوره شول، خو دغه پیښه کې د وجل شو ماشومانو میندې پلاران اوس هم ګیله من دي چې دوی د انصاف ترلاسه کولو لپاره اوس هم عدالتونو ته درخواستونه کوي. لکه د دوو وجل شو ورونو اویس احمد او زیشان احمد مور چې ډیوه ته وایي
انصاف نه دی شوی، انصاف نه دی راغلی. که زمونږ ته انصاف وشو کنه نو بس بیا به مونږ دا دغه نکړو. مونږ چې دین دی مور او پلار ایسته دغه یو نه کوي، ایسته نه دی کړی. دغه خبره چې موږ بل په نه دی مات کړی د حکومت او دغه مونږ تاوان نه دی کړی، خو مونږ دغه وی چې ته دی انصاف میلاو شي. زمونږ دا بچی د یریدو نه دی، او که څوک وی چې یری شي کنه نو دغه دی خدای خپل بچی دسته کیو.
دغه میند پلاران وای تر سلورو کالو پوری زمونږ غک چا ناوریدو، خو 2013 کې چې د هاغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په خبر تر راغله او د ای پی ایس میندو پلارانو سره لیدنه وکړه، نو په خبر های کورټ ته امر وکړ چې د دې پیښې د پلاټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي. د ایوای د اوګدو ملاقاتونو پس چې کمیشن راپور خپور کو نو هغه په 1200 پاڼو مشتمل، خو صرف 1500 پاڼو پورې ولستخکار کړی شوې. د دین پس هیله پیدا شوه چې د دغه راپور رڼا کې به اوس سپریم کورټ ای پی ایس پیخه کې ککړو او غفلت کوونکو تنانو ته سزا ورکړي. خو دی وایي سپریم کورټ کې هم د یوې اورېدنې نه پس خاموشي خپره ده. لکه دې لړکې چې د وجل شوي ماشوم اسفن خان پلار اجون خان ایډوکیټ وایي
ما چې کم یو دی د دې نه پس بیا سپریم کورټ ته د مختلف مدرس د طرفه لیټر واستولې په ټی سی ایس باندې چې مهرباني وکړي چیف جسټس سیم زمونږ ته کوم مسله چې دا زمونږ بچی مونږ هر وخت انګي او مهرباني وکړي تاسو دې کې تاریخ راغی کی چې د دې کمیشن رپورت یو نتیجه راوځي. خو لا تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوی او مونږ انتظار کوو چې کله به چیف جسټس مهربان کیږي او زمونږ په دې کیس کې په تاریخ فکس کیږي.
وای اخیری اوریدنه جنوري 2020 کې شوې ده. اوس دا د سو ورځې پس به دوه کاله برابر شي، خو د ای پی ایس د قضیې د نورې اورېدنې هیڅ درک نه لګي. وایي که هر حکومت وي موږ به خپلو ماشومان ته د انصاف غوښتنې لپاره هم دغه شان خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
څېړونکي وایي د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس که څه هم په قومي کچه یوه تګلارې یا نېشنل اکشن پلان جوړ شوی، خو تر اوسه پورې مثبت نتیجې نه دي ښکار شوې. هغوی وایي د دې یو شمېر علتونه دي چې په قومي اکشن پلان باندې ولې عمل ونه شو او د دې نه عملي کېدو د لاسه ولس ته څومره زیان ورسېده. هغوی زیاتوي ریاستي پالیسۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې لا هم شکمنه ده او د دې ښکاره مثال د تاریخ طالبان ډلې سره د خبرو پیل کول و. نور تفصیل د فریش شنواری په راپور کې اوري.
څېړونکي وایي د آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې وروسته هم د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد د ریاست په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او نه په کامی اکشن پلان باندې عمل شوی دی. هغوی وایي کامی اکشن پلان باید د یو اوږد بحث په رڼا کې جوړ کړای شوی وای او د ای پی ایس د پیښې پوښتنه ادارو نه شوی وای او بیا ورته سزاګانې هم ورکړل شوی وای. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وی وی ډیوا ته اویل د ترهګرۍ په اړه لا هم ریاستي پالیسي شکمنه ده.
لکه مونږ به دا وګورو چې هغه نه پس ریاست دا وای پاکستان دا و چې یاره د طالبانو په باره کې زمونږه پالیسی بدله شو او دې سره به مونږ لکه سوچ خپل بدلو. خو مونږ چې بیکګراوند ریالټیز باندې ګورو لکه ماغه یو طالبان دی ټول په افغانستان کې دغه طالبانو چې په زور حکومتونی ولو نو د پاکستان د ریاست په حیثیت ورته لاسونه پړکول او د هغه وخت صدر اعظم چې کوم عمران خان هغه په سرکاري توګه دا خبرو کې چې یاره د افغانستان خلکو د غلامۍ توک لکه مات کو.
په کال 2014 کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په ګډه د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کامی اکشن پلان جوړ کړی و. څېړونکي وایي دغه پلان په زیاتره ټکو یا نقطو باندې عمل نه دی شوی او د په پرته د تحریک طالبانو ډلې سره خبرو اترو لار خپل شوې ده. ډاکټر فیض الله جان وایي تر څو پورې چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي په اړه واضحه پالیسي مخې ته رانه شي نو کابو کول یې ګران دي.
په نېشنل اکشن پلان کې خدای ویل شو چې دهشتګرد تنظیمونه ترهګر تنظیمونه د دې په مخنیوي کېږي. نو بیا موږ وکتل چې پاکستان ریاست د هغوی سره خبرې اترې شروع کړي او بیا عجیبه خبره داسې ده چې دلته په صوبایي حکومت کې کسان ناستي او هغوی په سرکاري چوکۍ باندې ناست کسان او هغوی د طالبانو په حق کې د ټي پی طالبانو په حق کې بیانونه ورکوي او چې د هغوی په ضد باندې کم عوامي پاسون دي د هغه پاسون په مخالفت کې خبرې کوي. نو بیا سړی په دې باندې نه پوهیږي چې یاره د ریاست پالیسي څه ده.
د پیښور پوهنتون د سولې او شخړو څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد چترالی وی وی ډیوا ته اویل پاکستان با د هند سره په کشمیر شخړه کې څنګه حافظ سعید او نورو ډلو نه لاس واخلي.
د عوامي پرشر د لاندې نېشنل اکشن پلان په پارلیمان کې جوړ شو او پارلیماني لیډرشپ په دې اتفاق هم لرلو چې بالکل ترهګري او د سيزونه ریاست لډړه پکار ده، جمهوریت اداري مضبوطول پکار دي، د فوج په سیاست کې کردار ختمول پکار دي، یا دا سمره چې دوی شنوکات او چې پای کې د پاکستان د جمهوریت نظام د مضبوطولو او د ترهګرو د فاینانسینګ لار نیول یا دا غین ځان ساتل د ټولې خبرې به خو په ګراوند باندې حقایق نه دي بدل شوی.
څېړونکي وایي تر څو پورې چې په پارلیمان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي په موضوع بحث نه وي شوی او یو منظمه پالیسی مخې ته نه وي راغلي نو تر هغې مخنیوي ګران دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
څېړونکي د امریکا لخوا د روس سره پوځي مرستو او د پاکستان ایټمی فعالیتونو پراخولو کې د مرستو په تور د پاکستان کمپانیانو په شمول سره روس کمپانیانو تور نو بلډ کې شاملولو پریکړه د پاکستان لپاره زیان بولي او وایي دا سه پریکړه سره د پاکستان ایټمی صلاحیت او تحقیقي پرمختیا متاثره کیدای شي. دوی ځتوی د امریکای حکومت د پریکړه د امریکا لخوا راتلونکي کې د پاکستان سره ترهګری پر ضد مبارزه کې د شریک پلان لرلو په دوهم پورتنه راپورته کوي. پدیاړه نور حال د پیرولا چاپ ریپورت کې
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د آرمی پبلک سکول پیخه د نړۍ لپاره یادګیرنه ده چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد څومره لوی قربانۍ ورکړې دي. د شهباز شریف سیاسي حریف د تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب صدر عارف علی هم خپل نننۍ ورځ پیغام کې ویلي ټول قوم د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. دسمبر میاشت کال 2014 کې د ای پی ایس د پیښې وروسته د هغې وخت پارلمان د فوزي او سیاسي قیادت د رضامندۍ وروسته شل نکاتي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان منظوري ورکړې وه چې تر مخې د ترهګرۍ سنګینه واقعاتو کې ککړ ملزمانو په ضد د قضیو چلولو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو پریکړه هم شوې وه. خو دغه تګلاره جوړولو او بیا د دې عملي کولو کې تر ټولو مهم کردار لرونکي حکومتي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غني وایي یو وزیر اعظم هم د دې په عملي کولو کې سنجیدګي نه ده ښودلې. سمودړوان دي د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په مشرۍ کې د نکټا د کردار په اړه شوې غونډه کې د یاد ادارې د فعال کېدو پریکړه شوې ده او ویل کېږي چې دا د نکټا په اړه دوه کاله پس کومه غونډه شوې وه. د سیاسي حکومتونو سره فوزي قیادت هم وخت په وخت د پاکستان قبایلي ضلعو او د علیګړي ښکار بلوچستان کې د ترهګر شبکو د خاتمې دعوه کوي. خو څېړونکي په دغه حکومتي دعوو باندې پوښتنې راپورته کوي او په دې اړه وتلي خبریال او څېړونکي امتیاز عالم صدا سي وایي اغویل در حکومتی دا او پا پرتله حقیقت داده چه دا وقت هم پاکستان حسی کوی چه دا ای پی ایس او پاکستان که دا نور لوی ترهگر واقعاتو زیموار لاکانون تی تی پی سر مذاکراتو کری. امتیاز عالم زیاد تکلا دا نیشنل اکشن پلان دلانده دا بلوچستان دا شخر سیاسی هل روخ کلشمن هم لاترده دا ما ندا عملی شوی. امتیاز عالم پا نظر که دا پاکستان ریاست نیشنل اکشن پلان عملی کولو که پا بش پلا توگا ناکام شوی ده. خود نکتا پخوانی مشر احسان غنی د کامی تګلارې د لاندې قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ورګړېدل او لس کروڑه غیر قانوني موبایل سیمونو تړل د تګلارې لوی لاسته راوړنې بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. که تاسو د وی او وی ډیوی خبرونې په منځنیو څپو نشئ اورېدلی نو په لاندنیو لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او وی ډیوی راډیوي خبرونې په اسانه توګه اورېدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې خبرونې په 0.00 کیلو هرتز، 0.50 او 0.25 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د وی او ای ډیوی د ماهام شپږو بجو نه د شپې 12 بجو د راډیو خپرونې په 0.95 او 0.25 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاقي حکومت صوبې ته د قبایلي زلو ترقیاتي فندونه درولې دي. خو د وفاقي حکومت چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت باندې د قبایلي زلو د فندونو په شفافه توګه د نه خرچ کولو تورونه دي او غواړي چې دلته پرمختیایي کارونه د وفاقي حکومت د څار لاندې وشي.
د مومند ضلع د پولیسو مشر سجاد احمد صاحبزاده ډیوه ته وویل برید د زیارت په ورځ ماښام نه وخته د تحصیل پنډیالۍ د ویزو په سیمه کې شوی دی. نوموړي وویل جوبل شوی پولیس اهلکار د خطرې نه بهر دی.
مقابله چې کوم هغه چې کوم غټ نقصان لپاره راغلی وګڼه هغه نقصان کې هیڅ کامیاب نه شو.
دین وړاندې هم په 14 دسمبر په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په غاړي ځانمرګي بریج شوو چې په کې د امنیتي ادارو د عسکرو ترڅنګ عام خلک وجل شوي او جوبل شوي وو. دغسې د دسمبر په څلورمه نیټه په نوخار ضلعه کې د پولیسو ګاډی په نښه کړی شوی و چې پکې درې پولیس اهلکار وژل شوي وو. د دې بریدونو ذمهوارۍ تحریک طالبان پاکستان منلې وې. ټي ټي پي خبریالانو سره شریک کړي یو تازه بیان کې ویلي د دسمبر په اولنو لس ورځو کې په خیبر پختونخوا کې یوشت بریدونه کړي چې زیاتره پکې پولیس او د پوځ اهلکار په نښه کړی شوي دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په وروستو کې ویلي روان کال نږدې 115 پولیس اهلکار په هدفي بریدونو او بمی چودنو کې وژل شوي دي. سیړونکو خبریال په خرکا کاخیل دی وته ویل په 18 نومبر د ټي ټي پی لخوا د دزبندۍ ختمولو اعلان شوی او دا غیر وروستو په عسکري ځواکونو باندې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
او په وخت د تحریک طالبان پاکستان د اړخه د بیا د عملیات پیل کېدو اوازه شوې ده او موږ ګورو چې په خیبر پختونخوا کې او په چې کوم زمشوده ضلع دي په هغې کې یو ځل بیا بدامنی اثر اوچت کړی دی.
په 6 دسمبر د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړی او ویلو په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلي سیمې د خلکو او امنیتي اهلکارو په نه هېرېدونکې قربانیو په ذکر شوې ده او د تلپاتې امن پورې به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري. د پوز مشر ویلو چاته به هم اجازه ورنکړي چې امن خراب کړي او د ترهګرۍ ضد لاستر وړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د 1901 کال د دسمبر 14مه نیټه هغه ورځ ده چې په 1947 کال کې د جوړ شوی پاکستان څخه د هغه وخت مشرقي پاکستان په نامه یاد برخه بیل شو چې نن یې نړۍ د بنگلاديش په نامه دی خپلواک هیواد په توګه پیژني. د ختیځ پاکستان دننه چې هغه وخت په عملیات هم روان کړی وو خو په پایله کې د دوی پر ضد راپریدل تاریخ قبول نه شو او پاکستان په دوه برخو باندې ټوټه شو. په دې اړه تاریخ پوهان سوای د بتاسو د احسان محمد خان په ریپورت کې.
تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر سید وقار علی شاه وای دغه با په تاریخ کې همیشه د تور ورځ په توګه یاد ساتل کیږي چې اکثریت د ناانصافۍ او زیاتی د لاسه په دې مجبور کړی شو چې د اقلیت څخه بیل شي. د مشرقي پاکستان د بیلیدو وړاندې چې د غلطا د خپل حکومت غوښتلو د لپاره احتجاجونه او سیاسي تحریک هم روان شوی وو چې بیا د دې صورتحال قابو کولو د لپاره د مارچ په میاشت کې پوځي عملیات روان کړی شو خو په دسمبر 1901 کې د پاکستان پوز تسلیم شو او دغه برخه بیا لشوه. پېښور پوهنتون د سیمه ییز مطالعاتو مرکز پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي پکار نه ده چې تاریخ ګډوډ کړل شي بلکې په زیاده دي د تیروتنو څخه زده کړه کول پکار دي او هغه څه تکرارولو څخه ډډه کول ضروری دي کوم چې لکه په 1901 کال کې د هیواد د دوه ځای کېدو سبب جوړ شوی وو. یوه اونۍ وروسته له هغې چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سوکای څخه ریټایر کېدو وړاندې د ختیځ پاکستان ماتې د سیاسي ناکامۍ په توګه یاد کړه، د بارنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا ادعا په پټه خوله رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د ډاکا ماتې په حقیقت کې یو پوزي ناکامي وه چې د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند لپاره یې چیلنجونه راوړي وو. هغه وویل کله چې ذوالفقار علي بټو حکومت واغیست خلک مات شول او ټولې هیلې له لاسه ورکړې وې، مګر هغه ملت جوړ کړو. د خلکو باور یې بیرته واغیست او بالاخره یې زموږ نوي زره سرتیری بیرته کور ته راوستل چې د پوزي ناکامۍ له امله د جګړې بندیان شوي وو. او دا هر څه د امید د سیاست د یووالي او شمولیت له امله ممکن شوي وو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د نامعلومو کسانو لخوا د پېښور تاجرانو څخه د قلنګ په غوښتلو کې د تیزۍ راتلو او د مخابرو کسانو په کورونو د لاسي بمونو د بریدونو له وجې ځایي سوداګرو د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او د هیواد پخواني وزیر اعظم ته د خط له لارې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند سره تړلي تاجران وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت دوی ته ورپېښو سکیورټي مسلو ته توجه نه ورکوي او پولیس هم په مخنیوي کې ناکامه ښکاري، ځکه چې د پارټي چیرمن ته په دې اړه یې خط لیکلی. نور تفصیل د پېښور نه د دوی خبریالان درته اقرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو تاجرانو د پارټي چیرمن عمران خان ته خط لیکلی چې پکې د تاجرانو څخه مخ په زیاتېدونکو د قلنګ غوښتلو پیښو او د لاسي بمونو په بریدونو باندې اندېښنه ښودلې شوې. د خط په اړه په پېښور کې د انصاف تاجر اتحادیې یو غړی د امنیتي ستونزو له وجې د نوم نه ښکاره کولو په شرط وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویلي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د تاجرانو ستونزو ته پام نه کوي، ځکه یې د ګوند مشر عمران خان ته خط لیکلې او غوښتنه یې کړې چې صوبایي حکومت دې تاجرانو ته تحفظ ورکړي.
تقریبا دې وخت کې پېښور شي درې سوه دوه سوه څلور سوه پښتون چې کوم دي تاسو ټلیفونونه روان دي، خلک یې کره بمونه ښکېدلي وي، خلک یې کره ډزې ګوښېږي وي. او لنډ خبرې ته مثال دا یو کوم چې پولیس له ګرشې نو پولیس ته لنډ خبره وکړي چې دا خو عام خبره ده، ته ولې متراغلې؟ دا خو عام خبره ده، هر څه دې رسي به خپل احتیاط کوو. تو جرمه چې امن نه وي ملاو بیا موږ سره بله چاره نشته، یا به موږ هغه ټکس یا نو یې کوو چې کوم موږ امن راکړي.
په مطبوعاتو کې خور شوی دغه خط کې ویلی شوی چې په پېښور کې د قلنګ اغستو پیښې سیوا شوی دي او د تیر صوبایي وزیر حاجی محمد جاوید او سینیټر هدایت الله په کورونو د لاسي بمونو ورغورځولو پیښې هم مخې ته راغلي دي. په خط کې دا هم ویلی شوی چې سور وزړوان دی په ګلبهار سیمه کې د شوکې په محل د کسټم یو چارواکي هم وجلې شوی دی. د تاجرانو څخه د قلنګ غوښتلو او د امنیت خراب صورتحال په اړه مو د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علي سیف سره د ټلیفون د لارې د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نه شو. په پېښور کې د سرحد چمبر اف کامرس مشر محمد اساق وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د سوداګرو نه د قلنګ اغستو په پېښو کې زیاتوالی راغلی دی او په دې اړه د صوبې د پولیسو مشر یا آی جی پی سره خبرې کړې خو په مخنیوي کې کم خاطر خوا پرمختګ نه دی شوی.
نو خبرې خو زموږ د مشر کېږي هر وخت، خو بس هغه د دې هغه حاصل څه شي نشته. هغه دا وایي چې سم چې کوم هغه یوس کېږي ورسی سم شي او واټساپ یوس کېږي او واټساپ دنیا کې کوم یو هر یوس کېږي یوس کېدای شي. دا موږ خو ټریسبل موږ ته نه دي، دا په فور نه دی، بل خار نه دی یا بل ملک نه دی. نو دا وایي د ایشو را روان دي په دې لا انفورسمنت ایجنسی ته پسې.
د پېښور د پولیسو مشر محمد اجاز خان سور وزړوان دی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلی وو چې پولیس او د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی د داسې ډول پېښو پلټنې کوي او په دې کې ککړ یو شمېر تنان یې گرفتار کړی دي.
دې کال کې هم پولیسو او هم سی ټی ډی ډیر کیسونه د سیدی چې هغه ټریس شوی دي، پاغي کې ملزمان هم گرفتار شوی دي او هغه خپل لغت هم رسیدلی دي. خو دا خبره ټیک ده چې شر زیاته ده او دا غي وجه چې کوم مدن او دا کوم بین الاقوامي حالات چې بدل شوی دي، س تنظیمونه په موقع دي او چا د دینه د برات اعلان کړي دي، س بنوي جوړيږي نو کېدې شي س یو د دوی سس پرغي پکی دا غوی نس کسان جدا شوی. خو هغه په س کیسز کې دي زیات کیسونه چې کوم دي نو هغه هم د غشان دوکده هي او د فراډ په زمره کې راځي.
د پېښور تاجران وایي چې د تیرو دریو میاشتو دوران د نامعلومه تنانو له خوا د قلنګ په غوښتنو او دړکو ورکولو کې زیاتوالی راغلی. دی وایي چې چری حکومت ورته تحفظ ورنکړو نو په احتجاج بلاس پوری کړی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وی او ای ڈیوا خبری خپرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نا وګورئ. نن د جمعې ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. د دې خپرونې وړاندې کوونکی زه هم نوشیروان کلندر. په دې یو ساعته خبری خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښ شئ تر ټولو اهم خبرونو سر ټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاک افغان پولې خواته د بلوچستان په چمن سیمه کې یوې ولسی غونډه کې غږ کړی. د سوات نه تر چمن پورې پښتانه باید یو شی او د ترهګرۍ ترڅنګ د نوې جوړېدونکي جنگ مخه ونیسي. د پاکستان ترهګرۍ ضد حکومتي ادارې نیکټا ویل دي تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره مذاکراتو نه ګټې پورته کړي او پاکستان کې دننه خپل وسلوال او ترهګر بریدونه زیات کړي دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویل دي افغان طالبانو پروان صوبه کې 200 کسانو ته دورې یا کوړې ورکړي دي. متحده قامونو دغه سزاګانې بیرحمه او غیر انساني بللې، خو طالبانو د نړۍ له خوا شوې نیوکې رد کړې دي. دا سرټکی اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاک افغان پولې خواته د بلوچستان په چمن سیمه کې یوې ولسی غونډه کې غږ کړی. د سوات نه تر چمن پورې پښتانه باید یو شي او د ترهګرۍ ترڅنګ د نوې جوړېدونکي جنگ مخه ونیسي. نن د جمعې په ورځ د افغانستان سره په پوله پروت د بلوچستان صوبې چمن خار کې غونډې ته په وینا کې نوموړي پښتون وویل پوځي جرنیلان په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو خبره کوي، خو علي وزیر په جیل کې دی، مقدمه پر جوړې دي او په بلوچستان کې د پی ټی ایم د دوی 19 نور ملګري یوازې په دې ونیول چې وایي په چمن کې به جلسه نه کوي. د پاکستان حکومت او پوځ د پی ټی ایم د دې تازه سرګندونو په اړه باندې سخکاره بیان نه دی ورکړی، خو په سوات او خیبر پختونخوا کې د طالبانو راخکاره کېدلو وروسته طالبانو سره د خبرو اترو په ضد پرله پسې احتجاجونه کیږي او حکومت د طالبانو د ښکارا فعالیتونو منلو نه انکار کوي. داخله وزیر رانا ثناءالله وایي چې په ترهګرو ډلو د کابو ساتلو صلاحیت لري. د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا تیرا سیمې د سفر په وخت ویلي د قوم په ملاتړ به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري تر څو پورې چې تلپاتې امن په ځای کړی شوی نه وي. منظور پښتین جلسې ته وویل د چمن په دروازه د پښتون افغان قوم بیزتی او ورسره ظلم زیاتی کیږي. د دې دروازې په اړه ناسمې پروپیګنډي کیږي. پی ټی ایم باید د چمن په گیټ د هر احتجاج ملاتړ کوي. د چمن تورخم او انګور اډې پولې به په معمولي خبرې بندېدو ته نور پرې نه دي. منظور پښتین په دې مهال په 11 دسمبر په ډیر اسماعیل خان کې هم د احتجاجي جلسې اعلان وکړلو او وی ویل د ترهګرۍ په ضد به هر ځای کې غږ پورته کوي. د پاکستان ترهګرۍ ضد حکومتي ادارې نیکټا ویلي دي تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره مذاکراتو نه ګټې پورته کړې دي او پاکستان کې دننه خپل وسلوال او ترهګر بریدونه زیات کړي دي. د سینټ داخله چارو کمیټې ته وړاندې کړل شوی رپورت کې نیکټا ویلي د مذاکراتو په نتیجه کې د طالبانو حوصله لوړې شوې دي. د کمیټې یو غړي او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وی او ای ډیو ته ویلي دا نیکټا د رپورت په پرتلا سواد کې د طالبانو موجودګي، د تاجرانو تختول او د ترهګرۍ بریدونه تر تشویشناک حد پورې زیات شوې دي او دا د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو ترڅنګ د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو ناکامی بللې ده. نیکټا دا رپورت په داسې حال کې خپور کړی دی چې په لکی مروت کې د کامی جرګې یو غړي او سیاستمدار منصور کمال وی او ای ډیو ته ویلي دي چې په دغه سیمه کې د نامنه حالات دومره خراب شوی دي چې شتمن خلک لګیا دي د سیمې څخه کډه کوي او دا وخت په سیمه کې یوازې غریب خلک پاتې دي. دا نیکټا رپورت کې منلې شوی ده چې پاکستانی طالبانو ته په کابل د افغان طالبانو د قبضې او واک وروسته حوصله ملو شوی او بریدونه یې زیات کړی دي. د یادونه ورده چې پاکستانی طالبانو د حکومت سره 13 میاشت د خبرو اترو ختمولو اعلان ورسته په کوټه کې په امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي برید ترڅنګ یو شمیر ترهګر بریدونه کې په لږګونو پولیس او پوځي عسکر وجري دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویلي افغان طالبانو پروان صوبه کې 20 نورو کسانو ته دورې یا کوړې ورکړې دي. متحده قامونو دغه سزاګانې بېرحمه او غیر انساني بللي، خو طالبانو د نړۍ لخوا شوې نیوکې رد کړې دي. په افغانستان کې د متحده قامونو استازي دفتر د جمعې په ورځ یو بیان کې په پروان ولایت کې 20 کسانو ته د طالبانو د دورو سزاګانې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بللې. په فرا کې په عامه غونډه کې د مرګ سزا په اړه د نړیوال رد عمل په جواب کې د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد وویل چې د امریکې او یورپ په شمول په ټوله دنیا کې د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. هغه دا نیوکې رد کړل او دغه بیان یې د هیواد په داخلي چارو کې مداخلت بللې. د امریکا د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس هم تیر ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي د طالبانو وروستۍ سزاګانې څرګندوي چې دوی د 1990 لسیزې ته حالات بیرته بوتلل غواړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد يم او سم راځو د مهمو راپورونو په لور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي موږ نور په خپل خاوره جنگونه نه غواړو، د امن لپاره به د سوات نه تر چمنه پورې یو غږ پورته کوو. نوی وخت کې د تشدد جوړول په دې خاوره بیا د جګړې راوستل دي. منظور پښتین د جمعې په ورځ له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته څیرمه په چمن خار کې غونډې ته په وینا کې د خبرې کړې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپینبول د ګډه پوله باندې د پرني ورځو نشوتو پس نن الات پر سکونه وو، خو تاو تریخوالي او دواړو طرف ته لیدل کېدی او د سیمې په خلکو کې وسوم د خوف او د ویرې فضا وه. خو د چمن پوله د باب دوسی داخلي دروازه د پیاده خلکو د تګ او راتګ تجارتي چارو په مخ خلاصه به. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي اوس په چنګیز سیکټر کې له شیخ محمد شاه او خواته د ازغن تر مرمت کولو په سر افغان طالبانو ډزې پر دی وکړې او په جګړه پیل وکړې. خو افغان طالبان ویان زبیب الله مجاهد نن په خپل ټویټ کې پر پاکستان جګړه پیلولو تور ولګاوي او ویلي دي په سپیم بولده کې پاکستانی عسکرو له لوري ډزې پیل شوې او جګړه ومشته. چې د دوی حکومت هر ستونزې لپاره خبرې اتر یو معقول لار ګڼي، منفي اقدامات د جګړې لپاره بانه لټول د یوې لوري په ګټه هم نه دي. خو په پرونی جګړه کې د چمن شار لویدیز لوري ته او پولې ته نږدې کلي شاه محمد او کلي موسی باچا کې ګولۍ لګېدو له امله زنانی او کشنیان وژوبل سپل. د دغه کلی یو کس نظر جان و وی وی دی وته وویل چې اوان ګوله د دی په کور کې لګېدو څخه درې زنانی او دوه کشنیان وژوبل سپل.
موږ ته اوس دا نه ده معلومه چې د دې جنگ پر چی شو وسلو، بس هیڅ اچانک ګولۍ رالی زموږ په کور کې ومشته. دلته موږ د صدی صدی سفراتی دا زموږ خپل آبایي علاقه ده، دلته زموږ آبادی دي، زموږ کورونه دي. اچانک جنگ پیښ سره چې زموږ په کور کې ګولۍ مشلي، دا غټ غټ د ماټر ګولۍ مشلي. موږ اوس په دې سر نه خلاصېږي چې دا ولي وسو څنګه وسو پر چی شکیږي. نیانو زنانی او دا موږ غلو و درې
ته. دغه سیمې یو بل کس نصرت خان وویل د پولې هغې غاړې څخه ناڅاپه ګولۍ د دوی په کورونو کې ولګېدې. د دوی کورونه د پاکستاني ملیشا د پوستې سره نږدې دي.
کلی بادشا او سردار کورو سره جنگ شروع ولو پرون پکټ باندې ډیورنډین باندې نو دا ګولۍ راځي موږ په کورو کې مشتلې. کوم چې ولې د طالبان د خوا را وښتې دي، پرون کشنیان زخمیان سول، زنان زخمیان سولې، څلور پنځه کسان نور زخمیان دي، مړي لا نه سره کې وسم پاس پتالو کې دي. طالبان سم د ملیشیا سم د خواستې چې مثال نور جنگ بس کنټرولز.
که څه هم په دغه پرمنه نشته کې افغان طالبان او نه پاکستان خپل چارواکو د مرګ جوګل پاکل څه ویلي دي، خو په چمن سره د شهر کې مکمسه چارواکو د یو کس د وجل کېدو او د شلو نور ټپ کېدو په خلای کړی دي. په تیر یو میاشت کې دغه دریم ځل دي پر چمن سرحد باندې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ نشته کیږي. ویر زمانانو تنظیم پر چمن پوله د دغه نشته او دواړو خوړو ته جوړ تاو ترخوالي په ځد نن دلته په چمن سره د شهر کې احتجاجي لارون وکي چې په کې ګډون کوونکو په لاسونو کې بنر نیولې د دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو او عام آبادی خپل ادب نه ګرځولو غوښتنه د دواړو طرف څخه کول او ویل چې په علاقه کې باید امن راوستل شي. ستونزې د خبرو لالارې حل شي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په لاره د دواړو لورو څخه په یو او بل بریدونو وروسته د پاکستان په سنټ کې د بهرنی او چارو کمیټې ویلې چې پاکستان باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. څېړونکو وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ او هلته د لاسوهنې پر ځای دی پاکستان له افغان ولس سره مرسته وکړي. نور حال د اورنګزیب په راپور کې.
پاک افغان چمن پولې باندې د پاکستان او افغان طالبانو د اوتر مخ چې په دوی بلغاړه بریدونه شوې دي. خارجه امورو دپاره د پاکستان سینټ کمیټې د افغانستان په حق له د پاکستان تګلارې بیا کتنه غوښتنه کړې ده. د خارجه امورو د کمیټې مشر فاروق اچ نایک د کمیټې غونډې چې ورته خارجه سکتر اسد مجید هم راغوښتل شوی وو ویلې دي کابل کې د پاکستان په سفیر برید کېږي، خو پاکستان د غربي هیوادونو د خوښې پر ضد د افغانستان ویاند جوړ شوی دی. فاروق اچ نایک ویلې دي مشرقی پولو نه زیات د پاکستان غربي پولو باندې جګړې روانې دي. خارجه سکتر د کمیټې ته ویلي دي افغانستان کې پاکستانی سفیر باندې برید ذمہواري داعش قبول کړې ده او افغان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی دی د برید کې ککړ تنانو پر ضد کاروای کوي. د خارجه امور لپاره د سینټ د کمیټې یو غړی سینیټر طاهر بزنجو ډیوا ته وایي افغانستان په حق له تګلاره باید د پاکستان پارلیمان جوړ کړي او دې لپاره د پارلیمان شریک غونډه دې را وبلل شي او پارلیمان چې افغانستان په حق له کومه تګلاره ټاکي باید چې بیا په عمل هم وشي
اور پارلیمنت کی سفارشات کی روشنی میں اگر حکومت پالیسی بناتی تو پھر شاید یہ نوبت نہ پہنچتی. اب دیکھو سارے نیگوسیشن پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے کی جاتی ہیں.
طاہر بزن جو وہی کچرے افغانستان پہ حق لا تگلارہ کے پارلیمان بخود مختار وہ نو حالات بداسی نہ وہ پارلیمان خود ان ہم خبر نہ وہ چیتری کے طالبان پاکستان سرا مذاکرات دا چا پخوخا او چا کڑی وہ دا افغان عمرو ماہر احمد رشید ڈیوا توئی دا پاکستان افغانستان تگلارہ دا ډیر وخت نه ناکامه ده. افغان ولس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې څه قسم مداخلت وکړي، نه افغان طالبان داسې غواړي.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج اور آئی ایس آئی کا رول رہا ہے یہ اس کو اب ختم کرنا چاہیے.
احمد رشید وایي چې افغانستان کې د پاکستان پوز او آئی ایس آئی کردار ختمول پکار دي او وسله وال ډلو پر ځای د افغان ولس مرستې د باید وشي. احمد رشید وایي کابل باندې طالبانو قبضه پس د پاکستان آی ایس آی مشر داسې حل کابل ته تللی وو چې ګینې دوی څه هیواد فتح کړی دی. پاک افغان پولو باندې نښتو په ترڅ واشنگټن پوسټ یو آرټیکل کې لیکي ډېر وخت پورې د پاکستان د نظر وو افغانستان کې یو داسې ډلې ملاتړ به کوي چې پاکستان ګټو کې به وي، خو دې نښتو نه ظاهره شوه اوس پاکستان ته به افغانستان په حق له خپل تګلاره بدلول وي او د افغانستان نه امریکې وتو پس افغان طالبان ګڼي چې دوی اټومی طاقت لرون کې پاکستان ته هم ماته ورکول شي. خو افغان طالبانو ته پاکستان ته ماته ورکولو پر ځای به غربت ته ماته ورکول وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پرون د افغان نجونو د تعلیم په اړه د قطر او انډونیزیا په ګډ همکاري یو نړیواله غونډه شوې چې پکې د ښځو پر ازادۍ او د نجونو پر تعلیم د بندیزونو لرې کولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم غونډې ته وینا کړې. طالبان دې غونډې ته نه وبلل شوي. تفصیلي براکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
لکل راهیسی چې طالبان په دویم ځل پر افغانستان واکمن شوی دی، حکومت یې داوا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امن راوستي دی، خو داعش خراسان ډلې په تیرو شاوخوا 1400 میاشتو کې د پایتخت کابل په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې لوی ترهګر بریدونه کړي دي. د تیرې دوشنبې یا بل په ورځ د داعش وسلوالو په کابل کې پر یوه هوټل برید وکړ چې 2 کسان یې ووژل او د 5 تنو چینایي وګړو په ګډون یې ګڼ شمېر ټپیان کړل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند په روانه اونۍ کې وی او ای ته وویل په افغانستان کې داعش اوس هم له ګڼو قومونو جوړه ترهګر شبکه ده او خپل اکثر وسلوال هم له افغانستان په خپله ډله کې شاملوي. امریکایي چارواکو 2 کاله مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې اکثره جنګیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو پښتانه دي او ډېر له طالبانو سره اړیکې لري. خو د 2020 میلادي کال د اگست پر 15مه چې طالبانو په دویم ځل د وسلو په زور د افغانستان واک ترلاسه کړ، داسې اندېښنې وې چې د مخکنی افغان حکومت د پوځ او استخباراتو ځینې کسان د طالبانو لخوا د خلکو د ځورونې د مخنیوي لپاره له داعش ډلې سره ملګري کیږي. د وی او ای د یو رپورټ له مخې د کابل پر هوټل د تازه برید او په جون کې د سکانو پر ګردواره د حمله په ګډون په افغانستان کې د داعش خراسان له ځینو وروستیو بریدونو داسې ښکاري چې هغه جنګیالي په کې ښکېل وو چې د منځنۍ اشیا له هیوادونو سره تړاو درلود. د داعش خراسان ډله لومړی ځل د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې راښکاره سوه او بیا د 2019 کال په وروستیو کې امریکای او مخکنی افغان حکومت اعلان کړی و چې دغه ترهګره ډله تقریبا ختمه سوې ده، ځکه چې ویلې د دوی په سلګونو وسلوال په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې وژل سوي دي. خو داعش خراسان ډله که څه هم طالبان هم وایي چې لوی خطر نه دی، لا هم ژوندی ده او د 2020 کال په اگست کې د کابل پر هوایي ډګر په یوه ځانمرګ برید کې د 13 امریکایي پوځیانو په ګډون تر اویا زیات کسان ووژل او په لسګونو یې ټپیان کړل. دا په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو وروستی برید وو. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ څېړنیزې ادارې یو مشر سلاکار ګرام سمیت وی او ای ته وویل تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دننه د تاجکستان میشتو جهادیانو کوم بریدونه سوي دي هغه غیر معمولی دي. وایي د منځنۍ اشیا ډېر هیوادونه دا محسوسوي چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي. داعش خراسان ډلې د روان کال په پیل کې له افغانستانه تاجکستان او ازبکستان ته هم څو راکټونه ورویشتلي وو. د رپورټونو له مخې داسې ښکاري چې دا د سیمه ییزو شخړو د زیاتولو لپاره د دې ډلې یوه هڅه وي. ګرایم سمیت وایي دا ښکاره ده چې د امنیتي ستونزو په ځانګړې توګه د افغانستان د سختو غرنیو پولو په اړه پراخه سیمه ییزه همکاري ډېره ضروري ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تاجکستان پر حق دی چې د ترهګرو د تګ راتګ او له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه لري او د دې د مخنیوي لپاره مهم ګامونه پورته کوي. امریکې یوې خواته پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه ترهګرۍ ډلې ختمې کړي، خو بلې خواته د منځنۍ اشیا له هیوادونو سره د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیت په برخه کې همکاري روانه ساتلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له څو کلونو راهیسې د تاجکستان په ګډون د مرکزی اشیا له شریکانو سره د پولو د امنیت د شکولو او د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د یوې نوې څېړنې تر مخه چین د نړۍ د 2 اتیا هیوادونو په نمبر کې پر پاکستان تر ټولو زیات اثر لري. په تایوان کې میشتي و څېړنیزې ادارې راپور خپور کړی چې د چین انډیکس 2022 کې ویل شوی چین د پاکستان په بهرنۍ او کورنۍ تګلارې، ټکنالوژي او اقتصاد په څانګو کې خپل زیات اغیز لري. څېړونکي وایي له پاکستان سره د چین اړیکو کې څه شک نشته. د دوی تر مخه چین دغه اړیکې په سیمه کې خپل اثر زیاتولو لپاره کاروي او پاکستان هم غواړي چې په اقتصادي او په ځانګړې توګه د هند سره د اړیکو په تناظر کې د چین د اړیکو څخه څومره چې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې دا وخت د امریکا په سفر دی، په نیویارک کې د امریکایي مطبوعاتي ادارې پبلک براډکاسټنګ سرویس سره یو مرکه کې ویلي پاکستان له سخت اقتصادي حالات او ګرانی سره مخ دی چې پکې انرژي سیکټر هم د بحران ښکار دی او د دې ضرورت پوره کول لپاره په مختلفو لارو چارو خور کیږي. البته دوی ویل چې پاکستان د روس څخه په ارزانه بیه انرژي نه ترلاسه کوي او نه یې هڅه کوي. پاکستان د مطبوعات سره خبرو کې هغه ویلي
وو راشن تیل کے لیے بنا ہوا نہیں
په پاکستان کې د روس د تیلو د تصفیه کم سیستم نستم چې لا عملیه مجنو سو کولای ل روس څخه تیل واخلو. هند د روس د تیلو د تصفیه سیستم لري. بلاول پټو زرداری وویل پاکستان ته به وخت پکار وی چې د روس څخه هر ډول انرژي د کارونې وړ کړي. د پټرولیم مصنوعات د روس څخه د اخستو پر معامله د بلاول بټو دغه بیان د پټرولیم د وفاقي وزیر مصدق ملک د هغه بیان په سیدی چې د روس د سفر وروسته د رواني میاشتې په 15 نیټه د مطبوعات سره خبرو کې هغه ویلی وو روس پریکړه کړې ده چې مشتبه ارزانه بیا خام تیل راکړي. د دې سره به پټرول او ډیزل هم په ارزانه بیا راکوي. د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار هم د رواني میاشتې په 14 نیټه د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو چې روس څخه د ارزانه تیلو اخستو بندیز لري کړی سوی دی او د روس څخه 10% ارزانه تیلو ترلاسه کولو هڅې روانې دي. د حکومت دغه بیانونو په هیواد کې د ارزانه تیل ترلاسه کولو هیلي رابرسیره کړې وې او اقتصاد پوهانو وینا و چې د روس تیل هیواد د وارداتو په خرڅو کې د کمی لامل کېدای سي. تیل او انرژي د پاکستان د وارداتو لویه برخه جوړیږي. د سټیټ بانک د خبرو سو شمیرو تر مخه د دسمبر تر 9 د هیواد بهرني زیرمې 6.4 اربع ډالر پورې راکښته سوي چې د یوې میاشتې څخه لږ وارداتو لپاره کافي دي او د کرنټ اکاونټ خساره پراخېدل د پاکستان اقتصاد توازن د بحران سره مخ کړی دی. پاکستان د دې توان نه لري چې نړیوال بازار څخه ال ان جی واخلي ځکه چې نرخونه د هغه له حد څخه بهر دي او د اوږدې مودې وزنامې د زیاتېدونکو غوښتنې سره سمون لپاره کافي نه دي. په هیواد کې د انرژي کمی پوره کولو او وارداتو خرڅې کمول لپاره په تیرو ورځو کې د امریکا لخوا فنډ سوي منګلا هایډرو پاور پلانټ کې د بجلی شکولو یو پروژه د وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا سفیر ډونلډ بلوم لخوا په ګډه پرانستل شو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو بیانیه تر مخه د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژه باد په پلانټ کې 325 میگاواټه اضافي بجلی شامل کړي چې 100,000 کورنیو او 2 میلیونه پاکستانیانو ته د بجلی رسول لپاره کافي وي. رابعه پیر ویسف امریکا دیوا اسلام آباد.
د پاکستان حکومت او د کاناډای کمپنی ترمنځ د پاکستان تر ټولو لوی د سرو زرو او مسو د قانونو تړون د زیارت په شنبې پورز لاسیک شوې دي. حکومت دا یو لوی لاسته راوړنه بولي خو سیاسي ګوندونه په دې تړون سختې نیوکې کوي. نور حال د فیض الله شیرانی په راپور کې اوري.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبې په ورځ د کینډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او د کاپرو د ماين معاهده یا تړون لاسلیک کړی. پر معاهده له لاسلیک سره سم د بیرک ګولډ کمپنۍ پر ریکورډک پروژه کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکورډک کمپنۍ ویلي چې تر 2028 کال پورې به په بشپړ توګه له ریکورډک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 4,000 ټنه پورې سره زر او کاپر ترلاسه کوي. د معاهده له لاسلیک پس د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د خوشحالۍ زیری دی چې د ریکورډک معاهده لاسلیک سوه. دا د بلوچستان لپاره ستره کامیابي ده. د بلوچستان حکومت د یو سرکاري خبر په جاري کولو سره د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي یې چې دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. په خبر کې لیکل شوی دا د پاکستان په تاریخ کې د بهرنۍ سرمایه‌کاری تر ټولو لویه معامله ده. دا د 8 اربع ډالرو سرمایه‌کاری پروژه ده. د حکومتي چارواکو په وینا د دغه تړون له لاسلیک سره سم د نړیوالې محکمې له لوري پر پاکستان له اوله لګول سوي 6.5 اربع ډالر جرمانه هم ختمه سوې ده، ولې چې اوس له کمپنۍ سره روغه جوړه وسوه. پر یاد تړون باندې د بلوچستان ملتپالو ګوندونو او جمعیت علما اسلام پاکستان له لوري سختې نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دا د بلوچستان پر حق ډاکه او د صوبو په اختیار کې لاسوهنه ده. د بلوچستان نېشنل پارټي یا بی ان پی منګل ګوند مشر سردار اختر منګل چې دا وخت په مرکزي حکومت کې وزارتونه هم لري ویلي که د ریکورډ صادق د قانون په اړه اتحادی حکومتي ګوندونو ملګرتیا و نه کړی او د بلوچستان د ګوندونو خوښه پکې شامل نه کړی، دوی به له مرکزی حکومت څخه د وتلو لار خپل کړي. د بی ان پی او جمعیت العلماء اسلام ګوند ترڅنګ په مرکز کې د حکومت ملګری عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي هم د بهرنۍ سرمایه‌کارۍ د تحفظ او د ریکورډینګ د ټیکسونو اختیار و مرکز ته د ورکولو منظور سوي قراردادونه د بلوچستان د خلکو د حقوقو او د اطلسم ترمیم خلاف قانون بولی. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټه غړي غلام نبی مری وډیو ته وویل
بلوچستان کې کم انسرجنسی دی یا په بلوچستان باندې کم بدعدلی دی یا په بلوچستان باندې کم حساسی نیرونی دی، د دې بنیادی بیسز همدغه دی چې دلته د بلوچستان د چدی د دې وساحل باندې همیشه دلتا وفاق خپل چدی بلادستی تاتو شیان خپل با کنټرول کې راخستل شوی دی.
د یادو ګوندونو د احتجاج او تورونو په اړه د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارړ ویلي چې په دې وروستیو کې چې د ریکورډینګ کوم قوانین له ایالتي او قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوی، یوازې موخه دا ده چې د ریکورډینګ تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه‌کاران وهڅول شي چې په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي. وایي ګټوي او بلوچستان او ټول پاکستان ته وي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیزنجو د مرکزی حکومتي چارواکو دعوه ده چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 15% ته رسیدلې او چې ټیکسونه هم پکې واچول سي و بلوچستان ته به ټول 10% برخه ملاویږي. او حکومتي چارواکي یو اندازه لګوي چې له دې سره به په راروانو 5 کالو کې د بلوچستان کلنۍ ګټه و $2 ارب ته ورسیږي. خو خبریال او شنونکي جلال نورزی وایي چې شایي هغه ګټه و بلوچستان ته ونه رسي د کومو چې حکومت دعوی کوي.
صبح به چندانې ګټه یو نه شي د دې معاهدې سره، دا ګټه به وفاق ته ورسیږي یا به ځینې ډلو ته ورسیږي، ځینې خلکو ته ورسیږي.
ریکورډینګ د ایران او افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې بلوچستان د بلوڅو په سیمه چاغي ضلع کې پروت د سرو زرو او کاپرو زیرمه ده چې د پاکستان تر ټولو لوی او د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
راپورونه واوریدل او سم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د فلپاین او د امریکې ترمنځ د اتحاد بنیاد په جوړو تاریخي، اقتصادي او ثقافتي تعلقاتو باندې دی او دواړه ملکونه بهشکه چې د شریکو جمهوری اقدارو خاوندان دي. د امریکې د زنانا نائب صدر کملا هیرس د فلپاین اوسنۍ دورې د دې تعلقاتو د اهمیت په خلې کړي دي. د دې دورې نه دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په مختلفو مسلو خپلو کې ورسپزیاتي فراخیدونکو ملګرتیا باندې خبرې اترې وکړي، چې پکې د صفا توانایي د مقصد د وړاندې بوتلو، معیاري تعلیم ته د زیاتې رسایي ممکن کولو، د امنیت او د دفاع په مدونو کې د شریکې فکرمندۍ او د سمندرونو د ازادۍ مرست کولو مسالی شامل دي. نائب صدر په 28 نومبر منیلا کې د فلپاین صدر فرډیناند مارکوس سره ملاقات وکړو او په نوو منسوبي ورسره خبرې اترې وکړي. دې پسې په بل ورځ نائب صدر کملا هیرس د سویلي چین د سمندر په غاړه د فلپاین د پالاوان صوبي پورټو پرنسس انومی مقام تلاړه د دغلطه د فلپاین د سرحدي محافظانو په یو سمندري جهاز کې د خپلو تاثراتو د بیانولو په موقف فلپاین سره د ملګرتیا د نورو مدونو اعلان وکړو. په دې کې د فلپاین د جهادرانه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د امریکای لخوا د نورو رقمونو ورکولو اعلان هم شاملو چې دا شان دغه ادارې په د هغې غیر قانونه مچماره مخه اونیسی، کومه چې د ساحلي نظام او د معیشتونو د پاره نیغ په نیغه خطر ده. میرمن کملا هیرس په دغه موقع دا هم وویل چې امریکای فلپاین او د سیمې نورو ملکونو ته د دوی د علاقایي سمندرونو د نور زیات او صحیح تصویر ښکاره کولو د پاره خپل کوششونه تند کړي دي. روانه میاشت کې به د امریکای یو ملګری تنظیم یو نوی خلایي سیاره فضا ته لیږي چې دا شان د هند بحر الکاهل د سمندر د اهمو لارو په باب لا د خلانه تیار کړی شوي تصویرونه او معلومات ملګرو ملکونو ته ورکړي شي چې د سمندري جهازرانه په باب له د دوی معلومات نور زیات شي او دوی د خپلې مچماره د سند په خړول تحفظ کولای شي، د راتلونکو قدرتی آفتونو په وخت تابعیا کولای شي او چې د غیر قانون سرګرمو ورته خپه وخت معلومات کیږي. نائب صدر د فلپائن د ساحلی محافظان استاین او کا سوک چې د قانون په بنیاد د جوړ نړیوال نظام د حفاظت د پاره پړومبي صف کې ویخ بیدار ولاړ دي. د چین لخوا د فلپائن خلاف کیدونکو انتقامی اقدامات هم په ګوته کړل، ځکه چې چین د چین په سویلی سمندر کې د جهاز رانه د خپل غیر قانوني حقونو دا وګیر دی. دی وی چې امریکا به د معاملې کې د فلپائن سره ټینګ ولاړ وي، او دا چې امریکا به د چین غیر قانونا او غیر زموار سلوک تخپل اتحادیان او ملګری یوازې نه پریږدي. میرمن کملا هیرس نور اوی چې مونږ له په اصول خپلو کې یو موټه ادریدل پکار دي چې پکې د علاقای سالمتیا او سلامتیا د خاطر کولو، د قانوني تجارت کولو، په امنناک ډول د اختلافات او د اوارولو، د سویلی چین په سمندر کې د آزاد جهادرانه کولو او په سیمه کې د یو بل ملک د پاسه د پروازونو کې د اصول شامل دي. قانوني بین الاقوامی نظام ته د دنیا په یو سیمه کې خطر یقینا چې د نظام ټوله دنیا کې خطر ګڼل کیږي. نائب صدر کملا هیرس خپل وینا په دې ختم کا چې د امریکا او د فلپائن اتحاد ډیر مضبوط دی، او امریکا د فلپائن کامیابی کې فلپائن سره د ټینګي ادریدو په خپل لوز ولاړه ده.